څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په قطر کې د افغان سولې په خبرو کې د طرزالعمل پر سر خبرې ستونزمنې شوې دي. څه مشکلات رامنځته شوي دي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ایران ژمنه کړې چې افغانستان سره سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کوي. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله پلان شوی یادغونډه لغوه شوې او د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. بشپړ خبرونه. ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې زرنج او هرات ښارونو ته به د برېښنا پر لیږد او دغلته د بادي برېښنا پر تولید کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه خبره کابل ته د ایران راغلي فنی او تخنیکي پلاوی چې مشري یې د انرژۍ وزارت مرستیال همایون حایری کوله کړې ده. دغه پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ویلي د ترانزیت سوداګرۍ او برېښنا په برخو کې به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي او دا همکارۍ به لا پسې پیاوړې کړي. ایران او افغانستان خپلو کې د هر اړخیزو همکاریو یو جامع سند هم لاسلیک کوي چې د طرحې په بشپړولو یې کار روان دی. کله چې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي څو پېښې وشوې، دواړو هیوادونو وپتیله چې د دغسې پېښو د تکرار د مخنیوي او د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره به یو سند لاسلیک کوي. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور ومنله چې د پلار د وژل کېدو د څلورویشتم تلین پلان شوې یادغونډه لغوه شوې ده. هیله نجیب الله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه یادغونډه چې پلان شوې وه ځنډېدلې ده، خدای نه دی ویلي چې د څه دلایلو له مخې ټاکل شوې وه. دغه یادغونډه په کابل کې د لویې جرګې په تالار کې د ډاکټر نجیب الله د ګوند غړو او یو شمیر خواخوږو لخوا ولمانځل شي. راپورونو له مخې پلان دا و چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم دې غونډې ته ورشي. پرون یو شمیر مذهبي او جهادي ګوندونو له هغې ډلې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له دغې یادغونډې سره مخالفت وښود. ډاکټر نجیب الله د 1415 لمریز کال د تلې په 15 نیټه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم ووژل شو. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په نننۍ لوبه کې شاهین اسماعی او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې دا دواړه لوبډلې په تیرو اوو کلونو کې ښې ځلیدلې دي. پرون د دغې لیګ د نهم پړاو په لومړنۍ لوبه کې طوفان هریرود او باسین څپې لوبډلې مخامخ شوې چې هریرود 1-0 په وړاندې سیالې لوبډلې ته ماته ورکړه. سږ کال دغه سیالۍ داسې مهال پیل شوې چې د کورونا ویروس د خپرېدو ویره هم شته، خو د فوټبال مسؤلین وایي دوی نندارچیانو ته د ماسک بندولو او ټولنیز واټن امکانات برابر کړي دي. بلخوا د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی ټیسټ لوبه راتلونکي میلادي کال ته وځنډول شوه. د استرالیا دغه اداره وایي د کورونا ویروس له کبله د استرالیا د کرکټ اداره وایي د کورونا ویروس له کبله د مسابقو د ځنډولو پریکړه د مدیره هیئت تر دریو غونډو وروسته وشوه. په پام کې وچې دغه ټیسټ لوبه په راتلونکي نومبر میاشت کې وشي. د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایرانی قاضي بندیزونه ولګول چې دغلته د غیګنیونې د یو پهلوان د اعدام په حکم کې شامل وو. نوید افکاری د 2013 کال مظاهرو پر مهال د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی وو او د روان میاشتې په پیل کې پرې د حکم عملی شو. د افکاری په اعدام او یو شمیر نورو ورته پیښو کې ښکیل یو شمیر نور ایرانی قاضیان او یو شمیر محکمې هم د امریکا د نویو بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي پر دغو خلکو او بنسټونو ځکه بندیزونه ولګول شول چې د مذهبي مراسمو، سوله ییزو غونډو او راټولېدنو پر مهال خلک بېرحمانه شکنجه کړي او نیولې دي. د غیږ نیونې اتل نوید افکاری له اعدام مخکې د عادل آباد په زندان کې په پټه شکنجه شوی هم وو. د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. پولیسو نن وویل پر بابر قادری پرون ماښام دوه ناپیژند وسلوالو ډزې وکړې چې دوی په اړه پلټنې پیل کړي دي. د قادری خپلوانو ویلي برید کوونکي د موکل په نوم د ده کور ته ورغلي او کله چې هغه له دروازې راووزي ډزې پرې کړي دي. بابر قادری د کشمیریانو د حقونو یو ښکاره ملاتړی وو او تل یې د دغې سیمې د خپلواکۍ غوښتنه کوله. نو موړی به په دې اړه بحثونو کې کله ناکله د هند په ټلویزیونونو کې هم را څرګندید. د کشمیر په جګړه کې لږونه زره ملکیان اورپا کې او دولتي ځواکونه وژل شوې دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د یو پوځي چارواکي له وژلو بخنه غوښته ده. د جنوبي کوریا د سمندرونو او کپالنې د وزارت دغه وڅلوېخ کلان کارکونکي د دواړو کوریاو لانجمن سمندري بندر ته نږدې وژل شوی او بیا د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې سوځول شوی دی. سیول د شمالي کوریا دغه کار غندلی او بې رحمانه عمل یې بللی دی. جنوبي کوریا وایي د شمالي کوریا مشر پر دې ناببرې او خواشینوونکې پیښې خفګان څرګند کړی. د جنوبي کوریا دغه پوځي چارواکي د دواړو کوریاګانو ګډې پولې ته په لس کیلومترۍ واټن کې پر ګزمي بوخت وو چې لا درک شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پاجنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام ویل کیږي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې د طرز العمل پر سر دواړه لوري په یو شمېر مواردو کې لخپل غشتنونه په شک کې شي. د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وایي
طالبان کوشش کوي چې د پاکستان د حکومت هغه کمې پروسې چې دی هغه تر پوښتنې لاندې ولوند دا یو نو واقعي معنی ورده او دا تر ډېره هغه پر یو بل په ځانونه په اثبات رسولو هڅه ده.
په خبرونه کې مو په ترين کوټ کې د مخالف وسلوالو ګډې حاضرې ته ورولو.
دا دوه مورونه دي، دا پولیس کې جنگ دی، دا په طالبان کې جنگ دی.
ځواني ولاري ورې دي درې کوم په سیا په سمګې باندې جلی پی داسول.
په خوست کې ځوانان وایي چې د دې ولایت نفوس نشته یو نیم برابر کم ثبت شوی.
د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي لاغي وروسته د مکتباغي باندې سهم راکړل شي.
په هلمند کې مو خبريال د جوارو پټیو ته ورخه.
تاریخو ارزان په دغه باندې تاریخ هم شنه جوړي وسو کدا جواري ودا شنه خونې بیا نه د تر تاریخ مشته ګټه کین.
په قطر کې د طالبانو یو سرچینه ازادي رډو ته ویل دي د افغانستان مرکزی پلاوو تماس ډالو ترمنس یو اختلافي ټکی د امریکا او طالبانو ترمنس د شوی هوکړه پر بنسټ د راتلونکو مذاکراتو مخته وړل دي. د افغان حکومت مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفي بیا هیلمندي شي چې ډیر ژر به دواړه لوري د طرز العمل او کاري اصول پر سر هوکړه ته ورسی شي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیل زادوی د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړلو نویت په افغانان خپل ټاکی په دا نور لاجمل انڅخه ورو چې په سټډیو کې را سره دی انسب تاسو معلومات سي.
لا خطر نه ورکل شوی ریپورتونه د څرګندېږي چې دغلطه د افغان دولت او طالبانو د تماس ټلو ترمنز پر طرز العمل باسونه ستونزمنو پړاوونو ته رسیدلې. دوی هغه مسایل چې اسانه وي دواړو لورو ته په لومړنۍ ورځو کې چټک پرې توافق وکړ او اوس د سیخکاری چې هغه مسایل ته رسیدلې دي هغه جنجالي مسایل دي او وربندي باسونه دواړه لوري بیلابیل نظرونه لري او بیلابیل فکرونه لري. په افغانستان کې خصوصي تلویزیون تلونی اوس چې په قطر کې خبريال لري د مذاکراتي پلاوی دی یو غړی اته ولالو دین لخرې ویلي چې طالبان فکر کوي د افغان دولت پلاوی به په دې وړو خبرو کې بوخت وساتي چې د خغل لودین په وینا بل اخر به تنگ شي او بیرته به ستون شي. خو لودین ټینګار کړی چې دوی به په دوه کې پاتې شي. د افغان دولت د مرکزی پلاوی یو بل غړی حافظ منصور هم ویلي چې فکر نه کوي طالبان دی بدل شوی. خو د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي لړیو ته یو ساعت مخکې په دا ډول خبرو کې او دا ډول بحثونو کې د ستونزو او اختلاف موجودیت د پروسی وادي برخه وبله. دی ویل چې مرکزی پلاوی د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو د طرز العمل او کاري اصول ټاکلو ته نږدې شوی دی. قطر کې د طالبانو یي به سرچینې چې نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي لړیو ته بیا ول چې د مرکزی پلاوی پلاو ترمنز د محل باسونه یو اساسي ټکی ادا دی چې طالبان غواړي راتلونکو بین الافغاني مذاکرات د طالبانو او امریکا ترمنز د ترسره شوی هوکړې په بنسټ باندې ترسره شي. خو د افغان حکومت یي معتبر سرچینې د چړشمبي په ورځ ازادي لړیو ته د طالبانو د وختنه تایید کړي د خوېلې دي چې افغان دولت بیا غواړي چې د دې ترڅنګ د مشورتي لوی جرګې پریکړه لیک چې د سولې د خبرو د پایل سپارښتنه وکړه هغه هم د خبرو د بنسټ په توګه وکارول شي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد په خپلو تازه څرګندونو کې پرون وویل چې د طالبانو حکومتي مرکچي پلاو تر اوسه پورې په 13 مواردو هوکړه کړې او د یا شلو باندې د هم دا تایید کړل چې دوه مسایل پکې اختلافي مسایل دي چې یو دا چې آیا د امریکا سره او طالبانو ترمنځ هوکړه یا توافق یا تړون د دغه خبرو بنسټ شي کنه، او همدارنګ د غبل مسالم یاد کړ چې د ستونزو د راپورته کېدو پر وخت پر مهال د کومو مذهبي اصولو وکارول شي دا یو موضوع ده. خو زلمی خلیل زاد ټینګار وکړ چې د نغواړي په دې اړه داسې څرګندونه داسې خبرې وکړي چې د نظر په سوله کې وګڼل شي. دی وایي چې دا کار د افغانانو دی او افغانان به په خپلو کې په دې ستونزو باندې یو حوالی ته رسیږي که نړیوال ملاتړ یا مرستې ته اړتیا لري. د زلمی خلیلزاد په وینا کولای شي چې وی غواړي چې که اړتیا د موږ منځګړیتوب یا نورو ته نو امریکا او د نورې نړۍ یو شمېر ډیپلوماټان د په وینا چمتو دي چې مرسته وکړي.
ان څه مننه و موردل چې طالبان ټینګار کوي چې پریکړه بل امریکا سره د طالبانو د سولې د تړون پر بنسټ مختصي البته د طالبانو ځینو سرچینو ویل دي او دولتي پلاوی په کابل کې په اگست کې د مشورتي لوی جرګې پر پریکړه ټینګار کوي. د سیاسي چارو لکتون کې مشتاق رحیم څخه به واورو چې پر دې ټکیو دواړه لوري موافقه ته رسیدلی شي.
زه فکر کوم د موافقه وړ موضوع ده، صرف دومره ده چې دواړه اړخونه کوشش کوي د خپل دریز په بل باندې منځ باندې په اثبات ورسوي چې دوی برلاسي دي. د افغانستان حکومت غواړي چې دا طالبانو ته د یو رسول ټول پروسې ته دا پیغام لیږدوي چې د دوی کومه پروسه چې دا هغه لمخې دا پروسه مرکزی او په دې معنی د دوی د غوښتنې په لګېږي. بل خو د طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کومې پروسې چې دی هغه تر پوښتنې لاندې ولوندا او نو سیاسی چنه بازیو سیاسی معنا ور دی او دا تر ډیره هغه پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو حق ده. کنه کو قتل شي په امریکای په قرارداد کوم تړون چې په اړه څنګه فیصله شي بل افغان مذاکرات کوي.
رحیم صاحب د سویل کیږي چې یو موضوع دا هم د اختلاف ته چې طالبان پر دې ټینګار کوي چې چرته د سولې د خبرو پر مهال کوم ستونزه را پیدا کړه هغه به د حنفی فقه پر اساس حل کوي او د افغانستان لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده ورسره منلې. کدا موضوع هم دا سی وي آیا په دې برخه کې به هم دوی موافقه ته ورسي؟
زه فکر کوم چې دا مسله دومره ډیر کړکیل شته باید ضرورت په دیونه لري چې طبيعي سره د خبره د افغانستان قوانين چې دی هغه په حنفی فقه باندې عیار دي نو همدارز دلته ډیر دین کې هم په حنفی فقه باندې باور لري. نو د دې پرانه کې دغه مسله باید دومره کړکیل چې نشته نه وای.
نړیوال په دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې دی په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق خوندې شي. کچرته د حنفی فقه په سر باندې افغان لورې موافقه وکړي د افغان شیو حقوق ممکن متاثر شي.
ګوري کله چې موږ ستاسو بحث زو پاغې په بعضی مسایلو چې ډېرې عبادی مسایل پاغې په جزئیاتو کې بحث ده تر کومه ځایه چې د سیاسي تعاملاتو مسله ده التزم چې څومره اختلاف به موجود وي په دې مسایلو باندې د دوه فقه مګر چې زان د فقه متخصص نه ما تاسو د کوم کې شاید نو اوس کوم خو په خبره ده کله چې یو هواد قوانين د کوم ادرس نه سرمنشا اخلي دا به خپل کټوټنه او مسایل مالکي کدا منطق چې یو حقوقي د قانون حقوق څنګه کې جبري ملکي د افغان وګړي او د اوسېږي دلته موږ د هندو او د سکه مذهب اوسېدونکو لرو نو کدا دې په هغه متره کې د لګکړو بیا دې بر حتی هغه نورې جواب ګونو اوسېږي تر کومه چې د لګکړو د حقوقو باسته هغه په ټول فقه کې په مذاهب کې خپل ځای لري په هغه باندې جو راي کېدای شي. بل دا چې دلته اساسي باس لوی ستر سیاسي باس دی نه واړه مذهبي تفاوتونه چې د فقه ترمنځ دي دومره ډېر فرق دی ولري هغه کامن د دینی مسائل او سیره بدلږي. نو زه نه پوهیږم کېدای شي په دې کې جزئیات موجود وي، لیکن تر کومه ځایه پورې چې سیاسي بحث هلته زه ډېره ستونزه په دې کې نه وینم.
له مشتاق رحیم څخه په مننې روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې د جګړې د یو شمیر قربانیان او خپلوان له دولت او طالبانو غواړي چې ژر سوله وکړي. یو شمیر دغه قربانیان که طالبان دي که افغان سرتیری دي په ترینکوټ کې په یو هدیره کې خاورو ته سپارل شوي دي. له روزګان د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دا و درش کلن خطات اختر محمد دی. په ترینکوټ کې د خبرونو د شناختو پر ډبرو لیکنې هم کوي. دی وای که څه هم دا کار چندانې خوند نه ورکوي، خو د خلکو غوښتنې نسي ردولی.
خو مجبور یو، ځکه چې ورته لیکو یا چې د طالب د خواست هم خلک راغلي دي، هغه هم وایي شهید پر ولیکئ. همدارنګه د پولیس ورونه دي، هغه هم راځي، هغه هم راته وایي چې د شهید پر ولیکئ. نو هغه آیتونه او ځینې ځینې وخت شعرونه د دواړو ډلو د خوا څخه راځي او موږ ورته شهید لیکو.
اختر محمد وایي د پخوا په پرتله اوس په دغه ولایت کې د جګړو د قربانیانو شمیر زیات سوی دی. دا د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په نوم هدیره ده. دلته د نورو وژل سوو تر څنګ د افغان دولت او وسلوالو طالبانو په لیکو کې دوه ورونه هم شاخ دي. د یو پر قبر تور سور او زرغون دولتي بیرغ او د بل پر قبر د طالبانو سپین بیرغ رپیږي، خو د دواړو قبرونو سر ته پر ولاړو شناختو د شهید کلمه لیکل سوې ده. اتلس کلن فیض الله د دی ورور دی چې اوس د دواړو ورونو اعتماد نور پاتې دي.
دا دوه مې ورونه دي، دا پولیس کې جنګې ده، هغه په طالبانو کې جنګې دي. تو ګرد سره ورونه دي، هغه مې ورور دی، دا هغه دوه مې ورونه دي. موږ ورته ویل چې کښېنئ، پر کور کښېنئ. دا په پولیس کې و، هغه په طالبانو کې و. ګرد سره ورونه دي چې جنګې، موږ هیله دغه ده چې کښېنئ سره، پر کور سره کښېنئ. ګرد چې سره کښېنئ، ګرد د یوې مور زامن دي، ګرد ورونه دي. دوه ورونه مې په حکومت کې شهیدان شوي دي، یو په طالبانو کې.
د شهیدانو په نوم په دې هدیره کې نه یوازې د فیض الله ورونه شاخ دي، بلکې د لسګونو نور افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو قبرونه هم شته چې د قبرونو سر ته پر ولاړو بیرغونو پیژندل کیږي. دا جړا بیا د 50 کلنې زرلښتې ده. د زرلښتې په دې هدیره کې درې زامن شاخ دي.
الله ورته ناسم چې یو وخت راسم د دوی زیارت وکړم، د چې برته شو اسم
سدای و دغه وکاله ته کله ولس کله په دغه حکومت کې تیر کول په پلس کې و دغه زمالاله په داوس وخت کې سوي دي. دا نور شو، دا نور و شو له کلو اشاره اورل چاودنه پر وسه د من د غاړي سره په من کې وختل دواړه شي دانسول سره پر زړه راکاز کوم زو څو اندرې م پټاو سم ما چې یې بخې نازو چې ځواني و، بخې پر نازو کو ځواني و، زما چې چاند یو کوردار و، دا دوه بیا کور و، زما چې یې
زرلاشت او پیزولا دواړه په قطر کې د افغان دولت او مرکزي پلاوي څخه غواړي چې تر هر څه دې لومړی اوربند وکړي. نور دې دوه ورونه په خپلو منځو کې نه جنګوي او نه دې هم میندې د دې جنازو ته کښېنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اورېدلې شي. اوس موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. په خوست کې شمېر ځوانان او د ولایتي شورا غړي د ملي احصایې ادارې پر مسؤلینو نیوکه کوي چې د دې ولایت اټکلیز نفوس د موجوده اوسیدونکو تقریبا یو نیم برابر کم حساب کړی دی او لا هم دغه ولایت ته د 1450 کال د نفوس شمېرنې په اساس خدمات او امتیازات ورکول کیږي. احسان آریان له نورو جزئیات سره.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په ټولنیزو رسنیو کې برېښنایي تذکرې واخلئ او د خوست نفوس بیا وشمیرئ ټرند چلوي او په افغان حکومت غږ کوي چې د خوست اټکلیز نفوس پر ځای د دې ولایت د اوسیدونکو کره او دقیقه سرشمیرنه وکړي. د مسایسان او ورغوان په نوم د دې ولایت اوسیدونکو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا، روغتیا او د پوهنې ریاستونو ترڅنګ د یو شمېر نورو رسمي ادارو ارقام ښیي چې د دې ولایت د وګړو شمېر له 1 میلیون زیات دی.
یو اشار یو 1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي، له هغې وروسته د مکتپاغې باندې سهم راکړل شي.
د خپلو حقوقو د پیمال اجازه نه ورکوو دی چې موږ ته روغتون جوړوي، همداشان مکتب، مدرسه، پولیس اداره او د دولت نور امکانات او بودیجه چې موږ ته راکول کېږي هغه به د 6.5 لک خلکو دپاره وي. موږ په خوست کې 18 لک خلک اوسیږو.
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورانی وایي د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې د دې ولایت نفوس 14 لک کسانو ته رسیږي، خو په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د 6 لک وګړو سهمیه ورکول کیږي.
تقریبا 3 لک ماشومان خوست کې واکسین کیږي، نو په همدې دلیل د خوست نفوس 14 لک ته رسیږي. کال یا دوه کاله مخکې د ولسمشر د فرمان په اساس لومړۍ درجې ته ارتقا کړې ده، ولې تر اوسه پورې دریمې درجې امکانات دي.
په خوست کې د احصایې ملي ادارې ریاست رئیس حضرت ګل توتاخیل وایي د دې ولایت اوسنی اټکلیز نفوس یې د 1458 هجري کال د ترسره شوې نفوس شمېرنې له مخې اټکل کړی، خو وایي د ستونزه د برېښنایي تذکرو په ویش او یا هم د یوې بلې نفوس شمېرنې د سروې په ترسره کولو سره په اساسي ډول حل کېدلی شي.
1498 کال په جریان کې اقتصادي او اجتماعي سروې کېدونکي وه، خو د امنیتي مشکلاتو په وجه باندې سروې بیا پاتې شوله. موږ الکترونیکی تذکیرو ویش لړۍ شروع کړې ده. دا هم موږ د نفوس لپاره یو ښه بېلګه ده چې موږ دقیق نفوس معلومولی شو.
یوازې خوست نه دی چې د 1458 هجري کال را وروسته پکې د نفوسو شمېرنه نه ده ترسره شوې، بلکې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ پکتیا، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه شمېرل کېږي چې د امنیت د نشتوالي له امله پکې تر اوسه د نفوسو کره شمېرنه نه ده ترسره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برازیل مشهور جشن د کرونا ویروس له کبله لغوه شو. سمبا د برازیل هغه میله ده چې هر کال په ریو دی جنیرو کې جوړیږي او میلیونه سیلانیان یې سیل ته ورسي. د برازیل چارواکي وایي چې تر هغو به دا جشن ونه کړي چې د کرونا لپاره واکسین نه وي جوړ شوی. عصمت څاروان راپور لري.
د کرونا وایرس د اوبا د خبرېدو له ویرې ګڼ نړیوال مراسم او جشنونه لغوه شوي دي. په دې لړ کې د برازیل د ریو دی جینیرو کالنی پریډ هم لغوه شوی دی. دا جشن چې سمبا پریډ نومیږي او ټاکل شوی وه په فبروري کې جوړ شي لغوه شو. د دې پریډ ترسره کوونکو د سپتمبر په 24 نیټه ویلي و چې د نوې نیټې اعلان یې له دې سره تړلی چې د کرونا وایرس پر ضد کله واکسین جوړیږي. د سمبا پریډ د تنظیمولو د ادارې مشر یورګ کاستانتیرا په ریو دی جینیرو کې خبري اعلانو ته وویل باید یوه میاشت نور انتظار وکړي چې آیا واکسین جوړیږي او کنه، او کله به خلک د کرونا وایرس په وړاندې معافیت مومي. د وویل نوې نیټه نه ټاکي. د ریو سمبا پریډ د نړۍ یوه تر ټولو ستره کلتوري میله ده. د دې پریډ تنظیمونکي وایي چې له درکه ډیر عاید ترلاسه کیږي او ډیرو خلکو ته کار پیدا کیږي. دوی همداراز وایي چې د دې پریډ د لیدلو لپاره د برازیل له ګوټ ګوټ او د غراس له نورو هیوادونو څخه میلیونونه سیلانیان ریو ته ورځي. په برازیل کې 4 میلیونه او 1 لک تنه په کرونا وایرس اخته شوي او نږدې 1.5 لک ورڅخه مړه شوي دي. له امریکا وروسته تر ټولو زیات کسان په برازیل کې په کرونا وایرس مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې 2 لک 2000 تنه په کرونا وایرس مړه شوي دي. په برازیل کې د جولای له میاشتې راپه دې خوا د کورونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی، خو لا هم د نورو هیوادونو په پرتله زیات دی. د برازیل د روغتیا وزارت پر اساس په وروستیو دوو اونیو کې په دغه هیواد کې د ورځې په متوسط ډول 1500 تنه په کورونا اخته شوي او د ورځې ورڅخه 900 تنه مړه شوي دي. په برازیل کې پریډ په داسې حال کې لغوه اعلان شو چې د فرانسې، بریتانیا او هسپانیا په شمول ګڼو اروپایي هیوادونو وویل چې د کورونا وایرس د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره به بندیزونه یا محدودیتونه ډېر کړي.
تاسو لا پیغامونو
حنیب یم د ننګرهار نه. ستونزه زمونږ دا ده په دې ولایت کې چې مخکې کالدار رایج وي او په هغې باندې سوداګانې کېدی، اوس افغانۍ رایج دي او په کالدارو باندې چې په 100 روپۍ به یو شی کېده نو اوس په 100 افغانۍ نه بلکې په 150 افغانۍ کېږي. خلکو ته ستونزه ده، ګنګوسې داسې روانې دي، که چېرې دا ریټونه او بیې برابر نه شي نو دا ټول ولس به بیا هغه کالدارو ته رواج ورکړي او بیا به ملي هویت چې کوم دی هغه به مونږ د لاسه ورکړو. السلام علیکم ورحمت الله. کندهار ولایت څخه خبره کوم، په ولادا معنی ما د دوه شکیلو غاړو څخه دغه هله کوم چې بس ته نو پر دې ته پاک پر دې څنګه ته وخت مو کوي او نور مو مزل وي نور کلی وي چې مان مزل وي بس ته در په در یو ما دغه هله د ازادي راځي د کارکونکو څخه ټول افغانستان ته زما دغه پیغام ورسي. والسلام.
نورستان ولایت و امان صالحین محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. په نورستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته و امان صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوه شبکه د باندې سیم لرو او د هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او چې کوم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دی سنه مطرح کیږي. همدارنګ د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې په مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګ هغه انټرنیټي کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زمونږ د واردا شرکت او د اتصالاتو شرکتو مسؤلین هم دغه له داشیدات او خپل خدمات په نورستان کې فعال کی ترسو خلکو هغه ستونزې چې دي هغه رفه شي او هغه شرکت مسؤلینو ته هغه لپاره هم په ګټه تمام شي. والسلام علی احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
سبا د کابل په وخت 2 بجې تشنا اسمان لاندې پروګرام لا ساجی رادیو لرو. په دې پروګرام کې د سولې مسله څېړل شوې ده، خو دا یادونه وکړو چې سبا هغه ورځ چې طالبانو د لومړي ځل لپاره کابل ونیو. طالبانو له 1989 تر 2001 کال پورې د افغانستان په یو لویه برخه واک درلود او په 2001 کال کې بیا د امریکا په مشه د ائتلافي ځواکونو له لوري دوی له واکه لري شول. نو که چیرته تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخلي یا د سکایپ لارې برخه واخلي، د خبرونه په ترڅ کې په ټلیفون شمیرې درته اعلان کړو او تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې پوښتنه وکړي او د خبرونه لمیلمنو پوښتنه وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نظری له ازر ولسوالی پراستولې سمس کې لیکلې دي، طالبان وایي چې روان مذاکرات په د حنفي فقله مخته بیايو. نو د د پوینا بیاولې طالبان وایي چې راتلونکو مذاکرات د امریکا او طالبانو د موافقه لمخې وشي. دا په سولې کې د پوینا سما خبره نه ده. عبدالکبیر سبحانی له هلمند لیکي خوشاله یو چې له هلمند د جګړې پر ځای د زراعت راپور ورکول کیږي. دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې له هلمند د جوارو د کارپاړه په تفصیل راپور اوریدل شي. حکمت الله حماس لنا دلیل کې د قطر میلوالو د روزګانی مور فریادونه واوري رحم وکړي. د پورزګان کې مو د جګړې د قربانیانو راپور مخکې په خبرونه کې واوري. سخی بادشاه شاهین د خوست له ځاځي میدان پراستولې سمس کې لیکلي دي، په قطر کې خبرې سست دي خو په افغانستان کې جګړې تیز دي، جنگ دې نرم شي. تازه خان سمسور له ننګرهار پراستولې سمس کې لیکلي دي چې د جګړې دواړه خواوې دي روغی جوړی ته مخ کړی. البته بخښنه سره د اس ام اس بشپړ نشول وستلای ځکه چې حروف سم نه راخلی. ذاکر شیخ لا صدابات لیکلی دی خلیل زاد وای چې د سوری د خبرو د بریا تضمین نشي کېدی او دی وای چې امریکا باید د پروسې د بریا تضمین وکړي. یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط اس ام اسونه راستولې دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او کچیر اوربند اعلان نشي دا خبري هیڅ معنا نه لري. دا ساجر اډو په روانه خبرونه کې وړاندې ساجر اډو ته ساسو یو شمیر رسیدلې اس ام اسونه لولو چې او بخښي ستاسو رسیدلې پیغامونه د ازادیا واوریدونکو په پروګرام کې خبرو. خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسد الله لودین څخه.
ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې زرنج او هرات ښارونو ته به د برېښنا پر لیک دو د غلطه د بادي برېښنا پر تولید کار کوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي دغه خبره کابل ته د ایران راغلي فنی او تخنیکی پلاوی پرون د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له سرپرست حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال وکړه. د پخوانی ولسمشر نجیب الله لور ومنله چې د پلار د وجل کېدو د څلورویشتم تلین پلان شوی یادغونډه یې لغوه شوې ده. ټاکل شوی و چې دغه یادغونډه د افغانستان د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شي، خو پرون یو شمیر مذهبي او جهادي ګوندونو په دې اړه سخت غبرګون او مخالفت وښود. د افغانستان د فوټبال غوري لیگ په نننۍ لوبه کې شاهین اسماعیل او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته کته شوی. د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایرانی قاضي بندیزونه ولګول چې د غلطه د غیګنیونې د یو پهلوان د اعدام په حکم کې شامل وو. د هند تر وکلاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووجل شو. پولیسو نن ویل چې پر بابر قادوري پرون ماخام دوه ناپیژند وسلوالو ډزې وکړې چې دوی په اړه پلټنې پیل کړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د یو پوځي چارواکي له وژلو بخښنه غوښته. د جنوبي کوریا د سمندرونو او کپالنې د وزارت دغه وڅلوي کلن کارکونکي د دواړو کوریا ولانجمن سمندري بندر ته نږدې وژل شوی او بیا د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې سوځول شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی بزګران وایي پیاز ارزانه پلوري ځکه د ساتلو لپاره یې سړی خونی نه لري. دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست غواړي چې سړی خونی ورته جوړې کړي. چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
نصیر احمد له د یکل سوالی څخه غزنی شارت په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وای په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز چولی په نیوی افغانۍ پلوري، خو بیا هم نه خرڅيږي. دای وای په دغه نیوی افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخونه نسته، د حکومت داسې ځای نه جوړی خلکو ته سم مثال هغه وسوتې بیا په وخت خرڅ کې چې په بای خرڅ شي. د خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته رولې ته خرڅې ځان خلاصې. دا چې سرخونه جوړ سي د هر دکان د هر باغوالا چې مال وسوتل سي سی په موسم سي هر وخت قیمتي سم د حکومت ورید وکړي په بل مملکت خرڅ کې خو به خدای هم د باغوالا چرکیږي هم د دولت مسول کیږي.
امیر هم د غزنی شهر ته چیرمه په کولاغه چې سیمه کې پیاس کرلی او شهر ته د پلور په مخ راوړي، خو لاس تر ځنې ورته ناستی. دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي، وجه هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده.
پارسل یو قیمتر بود، پارسل 400-4.5
کرد. تیر کال یې بیل وړه وه. تیر کال یو پارسل په 4.5 کالداری خرڅېدلی، خو سږ کال په نوي او یا هم اتیا افغانۍ نه خرڅېږي. ټولې لارې تړلې دي، هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي. هر شی بیا ارزانه دی. که سړی خونی وای یا دولت سړی خونی جوړې کړې وای خلکو به ساتل، چې وای ساتي حتما ګرانیږي.
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړی خونی ورته جوړې کړي. دوی وایي که دا کار وسي پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپله بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي.
شروع
وسلوال طالبان بیا په دې اړه لڅویلو څخه ډډه کوي. دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کیږي عبدالولي کوچای وایي په زرګونه ټنه وي، خو کره شمیر یې نه دی ورته معلوم. غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کیدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي. بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي.
په غزنی کې د پیازو له سوداګرۍ په هلمند کې د جوارو کروندې ته مخه کوو. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرانو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. زموږ همکار الیاس دی ناوې ولسوالۍ ته تللی، دا تفصیلي راپور لري.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوې ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو تر څنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لښتي یا ویالې کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما دپاره همدا
ښایست
د جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې، اما نوم نه وایي. دی مو د احمد په مستعار نوم راضي کړ.
فابریکې جوړ شي، جوړو ته زمینه برابر شي، چې عواید مو مقصد شو ډېر شي او د جواري مو نرخ نود ونیسي.
د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال جوار ډېر کرل شوي دي. دوی بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصله کوکنار کرل کېدای سي، نو د ناوې د چلدو اوسیدونکي احمد ولې جوار کرلی دي؟ له ده څخه مې د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق وپوښتئ. احمد ویل که هر یو ګران وپلورل سي دی به هغه ته مخه کړي.
سږ کال جواري ښه دي چې نرخ ونسي، بیا نو یو شی راته جوړوي. که نرخ ونسي دغسې په تورو بوي، نو بیا مصرف هم نه راته جوړیږي. تاریاک خو ارزان دي، په دغه باندې تاریاک هم شی نه جوړوي اوس. خو که دا جواري و دا شی نرخ ونسي، بیا نو دا تر تاریاکو موږ ته ګټه کوي، دا بیا ډېره لاسته راوړنه لري. حاصلات مو ډېریږي سره.
د تریاکو یو من ښه شیره چې څلور نیمې کیلو کېږي شاوخوا 200 امریکایي ډالره قیمت لري، خو د جوارو یو من ممکن 40 امریکایي ډالره وپلورل سي. اما احمد وایي د کوکنارو د شیرې ساتل او پلورل ډېر خطرونه لري. دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی. یوې بلې کروندې ته ځم. دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري. دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي.
بلې اوس سید محمد نومیږم، د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بلې اوس شش کال مو جواري ولې چې کرلي دي، مګر خوند یې نشته. یو خو مرضونه واپتونه کړي دي، دا پیس مرض هم په ګډ دی. اکثره خلک دوای په پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي. او بل چې حاصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي، هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي. تاریخ خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي، غونډې پیسې دي، خلکو ته یو شی جوړي. تاریخ دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ نو بار خاص خلک ته داسې خاص ګټه نه کوي.
سید محمد په داسې حال کې د جوارو له کروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال نسبت تیرو ته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سوي دي. د دې ریاست د پروګرام او برنامو مسؤل سید رفیع الله کلام وایي تیر کال 10,000 هکتار ځمکه باندې جوار کرل سوي ول، خو سږ کال دا شمېر تر 8,000 پورته دی.
زموږ د معلوماتو له مخې د جوارو په حاصلاتو کې د 19 کال په پرتله په 19 کال کې 14.5% زیاتوالی راغلی دی، او دغه رقم په 1999 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې 10,215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي، چې 1,98,398 میټریک ټنو حاصلاتو د ورکولو اټکل سوی دی، چې سږ کال به لاسته راځي. او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي، او نږدې ورځو کې انشاءالله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي.
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی. ډېر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډېرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کوي، خو په نږدې ټولو غسیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دی، د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې له دې جملې جوار کرل کېږي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې ز فریبا ظاهر یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په تیر ونی کې موږ تاسو لنیکه مرغه ډیر زیات پیغامونه، خو اکثره د سولې په اړه ترلاسه کړی دي. لکه چې تاسو هم په جریان کې است، په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات تو تدابیر نیول کیږي، هلته بحثونه روان دي چې څنګه د سولې اصلي مذاکرات پیل سي. او په همدې ترڅ کې د خلکو هیلې او غوښتنې هم د حکومت څخه او هم د طالبانو څخه ډېرې لوړې دي. مخصوصا زموږ ډېری اوریدونکي له دواړو لورو څخه د جګړو ختمول او د اوربند غوښتنه لري. نو زه غواړم چې په دې خبرونه کې تر ډېره ستاسو همدغه پیغامونه راوخلم، او دغه راز به د اوربند په تړاو دا چې دواړه خواوې څه جواب لري ستاسو دغه غوښتنو ته، د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند خبرې هم در واورم، او د خبرونې په وروستۍ برخه کې که وخت وو د نورو موضوعاتو په اړه ستاسو پیغامونه هم خبرو. را سره اوسئ، دا خبرونه را سره یو ځای تعقیب کړئ. ورځو ستاسو پیغامونه ته.
بلې، زما د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته د زړه د نیکې هیلې سلامونه وایم. زه ډېر خوشحاله شوم چې دوی پر موږ د طالبانو د افغان حکومت د سولې د خبرو زیری وکړي. بې حده خوشحاله شوم کینې ته سپخصای باور او پښتو جامو کې راځلم. وسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما دا پیغام دی د افغانستان سپیل غایب ته، طالبان ته مخصوصا افغانستان ځواکونو ته ملي یو په بله بانه دي کورونه جنډې خپل لګې سروې کې نورو خبرې سروې کې او موږ اوازي اورو چې وین روان مذاکرات روان دي چې ځانه باندې موږ دا غوښتنه کوو د واړو څخه بل ډول وژنه بس نه وي نور خپل راوړي ډېر څه یې چې تاسو را مړي.
السلام علیکم. زه په پالیسی آل د هلمند ولایت مرکز سرګا شهر په تماس یم. د کور د سولې خبرې چې د اوس کمې غونډې روانې دي، د سولې په نوم د مذاکرات پر ټول غوړو باندې دغه زخت هم د هلمند ولایت د ټول د سولنې دغه ځوانان غواړي چې په هیواد او په ټول هلمند کې مسوله راشي. په هلمند کې جګړې ورځ تر بلې زیاتېږي، نو هیله مو دا ده چې ژر تر ژره د سولې خبرې یو لاره نتیجه ورکړي.
السلام علیکم. زه ګلجان د ورغد ولایت نه خبره کوم. مثلا کوم چې ما پیغام نشر کړي د طالبانو د کابل د حکومت په جنگ کې وسو جنگ کړی. تاسو غوولای د کلی خلک مسلمانانو دي، انسانانو دي، پیوی نه د څه خبره ده، د څه پرې بوله دي، د څه خل چل دی چې کله جنگ وي د خاریو په بخو جنگ وایي خاریو ته وشي چې شتمنۍ پکې دي، حکومت پکې دی، زیر پکې دی. پکه لیکه څه شي دي چې کله کې خلک وځي ملتواله وځي ملت څنګه کوي چې جنگ کله تا کله ته بل کله ولې کله خلک انسانان نه دي، د وطن نه دي. دومره دومره په فکر دي د مشران څه چې دا فکر وکړي موږ جنگ کله یو غلو غلو سوي ته ور شولې کړی وي ولې بخاريو ته کې بخاريو ته مرکز دي حکومت یې ویني چې چیز دی بل نه نيسته. پکه لیکه څه شته.
د مونوم افضلی ویا دی وردګو دی ولایت سیدون کایما د ران څخه خبره کومه. د ما د طالبانو او د ملا هیبت الله نه او د عبدالله نه او دولتي چارواکو نه د هر افغان دغه غوښتنه ده چې نور جنګ په افغانستان کې ختم شي او سولې ته مخه شي. په دې خاطر باندې چې د افغانستان ملي اردو 200 ځوانان د ورځې طلبات ورکوي او طالبان هم دغسې طلبات ورکوي.
زستان ولایت ته وامل سوالین قریب محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما مسلام اوسه د صحې په اړه زمانه زده چې دا د انتظار او د دې ځنه مرسته چې د مذاکرات په شوې ده نو د افغانستان ملت کې افغان دا خوشبینی حاصل شوې ده. ولې متاسفان د دغه جګړې چې موږ د عمل په میدان کې ګورو د جګړې د شدت چې ګورو نو بیا یو ډول ناهیلي په خلکو کې ایجاد شوې ده. زما په نظر باندې دغه هم له تاسو که د افغانستان تاریخ ته وګورو چې دغه تقریبا 15-40 کاله کېږي چې په افغانستان کې جهان جریان لري. متاسفانه هغه یو مهر شده او میدان شده جنگ ده او د افغانستان د رحمنان هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه جګړه توده ساتي. نو په دې اساس باندې موږ طالبان او د حکومت نه دا هیله او دغه خوښ کوو چې د خپلې هڅې په خاطر د خلکو هغه بد وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان د ترقۍ او د انسانیت د خیرخواهۍ په اساس باندې تاسو خپل دریځ چې دی دغه څوکې په اړه روښانه کوي او نرم کوي او د افغانستان د دوامدار شرح لپاره په اوسنۍ فرصت چې پیدا شوې ده باید دغه فرصت او دغه مقدار د لاسه ورنه کړو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. آګاهي ګویم د